السلام السلام علیکم د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه تمو هر کله کوم لمړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سره منشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی. له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوی دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سره منشي ته د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. له بلې غاړي بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې لزندانه دی او طالب چارواکو د خوشی کېدو د هر کلی لپاره هوایی ډز او بینظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو توند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغنی حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې سموده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ لزندانه خوشی شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشی کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بینظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلې او خپل سریې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې مولا عبدالغنی حقبینی په کوم تور بندي کړو او پرته له محکمې ولې خوشی کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشی کوي چې لا یو شمیر فعالان چې پر هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤټ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي. خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی ورنځون اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرونو ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتي ریځي پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لګ تر لګ شپته حمله کړي چې بیا تر شاته تمبول شوې دي. روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې نن د بریټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت سکال په سپتمبر کې مړ شو او لته ورو میا شو رئیس زوی پاچا دی. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منیسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هری پونم دوا ځامن لري. سهار مو په خیر وړاندې بخپرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوې څېړونکې ډلې له خپلو ارزونو وروسته ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او لنجون او خود سره تبعیض کیږي. خو طالبانو په کور دننه او له نړیوالو فشارونو سره سره ولې د بشري حقونو لقص لاس نه دی اخیستی؟
په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړي توګه په هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې ښه باندې دی دا یو ډول سنجول شوې مسله ده.
نن په پاکستان کې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه کیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو یو شکایت مو هم راپور کړی. د یو شمېر نور مهم موضوعات به هم خبر کړم. ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي او هیله لارم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. د څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات یې سدي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او لنجونو او ښځو سره تبعیض کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه د اپریل 28 د میتر 9 مینیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا د جمهوریت نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړی دي او د تیرو 12 هغه لاسته راوړنې لمنځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې د ته اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپل حیاتی بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شزې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې لنارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د شزو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څو باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکل له دسمبر را پدې خوې په هنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پوری بندیز ولګاوه. لسبان د څلورو میاشتو رئیس په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار بندیز لګولای او تیر میاشتې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان شجل کار منع کړی. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نړیوالو بشري حقوقو له اصول سره سم باید شزي او جنې کار او زده کړو ته پریږدي او خپل شمنی عملي کړي.
او دلمو چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې لنجون او خوځو سره د غوي حقونه نقص کیږي او تبعیزي چلن وسده کیږي، خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلې دوی د نجونو د خوځو د پرانستلو لپاره هڅه کوي خو دقیق نیټه نه ده خوده. اوس پښتنه دا ده چې افغانستان د نن او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو خوځي نه پرانیزي. احمد چیبر په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیسته ده.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د سمه درت کړی چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو. هم دا وایي چې تر امر ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د یاد افغانستان په مسله کې غربي هیوادونو شکیل شي او غربي هیوادونو شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د پاره ځان یو دروازه کړی د پاکستان د تر کومه بریده پولیس طالبانو خپل د ځینو مشرانو خبرې واوري. حتی د دې د وایز د بلاف مجاهد سو نه یو سو میاشتې وړاندې دوی بشوانی د ستاسو پر سنګي ازادي کې زما سره مل مو دول کې زما په صلاحیت کې وای همدانه مټول انجینر مکتب ته لاندې رنګ سراج الدین حقانی او مثلا عباس تانگزی ځین نور هم د دې دا وینا په پرداګه کړی چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځین مشان له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځین اشخاص یا په ځین مشرانو په ځانګړي توګه هغه چا چې امیرالمؤمنین دی وسوای پرېغه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې پر اړه رول لوبولای دی تر څو د وکولې چې غربي هیوادونه به د افغانستان په قضيه کې شکیل شي او د پاکستان د ریچې شکیل شي. د پاکستان د ریچې څخه شکیل دی په دې معنی چې پاکستان ته بیا امره سیاسي او اقتصادي امتیازات او بحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د نن د چیزین مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي مثلا سراج الدین حقانی یا د نور مشرانو په وړاندې د خپل خپل دریل دریدل وای.
آزاد صاحب فکر نکوي چې پاکستان په خپل لې وړیر بد حالت سره مخامخ دی. د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه و، او کچرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنه ښکاري. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خوا به په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي، او د سن خواته هم عملیات تمدید شوي دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لیکن د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په پاکستان کې په غرب کې میلیونونه ډالر چشتنان دي، او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویاو کلونو کې د دوی هغه تولید هم دغه د افغانستان مسله وه. د دوی د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دوی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ته ګوري، هغه بیرته همدغه مسله ده. د افغانستان مسله ده. دوی د نړۍ څخه همیشه بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دی اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوا نړۍ ته نه ده تولید کړي، اما د نیابتي جګړو له لارې د خوراړې پیسې ترلاسه کړي.
د چارو شنونکو نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقص د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درې اړخیزه غونډه په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. چوزیات پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده، او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوړه کړی، او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي، همدارسته له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې د ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګری دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي، او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنې شي. د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزه غونډه جوړې شي. روسي ورته درې اړخیزه غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. په هغه غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندن څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونو کسانو د اعدام، سنگسار او د سزا او د نورو بیلګو د پریکړې په اړه د طالبانو حکومت د ستري محکمې دی ولړپوري چارواکو څرګندونو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو حکومت د ستري محکمې لخوا د شاوخوا 115 کسانو د اعدام د حکم اعلان او په کسانو د نورو مجازاتو د پریکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي، په خواني رئیس شیرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیه موخه چې د مول سنگسر او نور پکې شامل دي د ویر خبرول د افغانستان د بشري حقوقو لژمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقوقو نقص بولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یم نشان میته اولویت های طالبان را که
دا د طالبانو لومړیتوبونه ښایي چې یوازې د ویر رامنځته کول دي او بل هیڅ هم نه. دا په افغانستان کې د دې خلکو د بشري حقوقو سرغړونه ده. زه ډیره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالی تر دې حده نورمالیږي. دا یوازې د تاوتریخوالو لړۍ په افغانستان کې اوږدوي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د ده په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنګسار او نورو مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې په ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه د دیوال لاندې کولو او 1 نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د عبدالملک حقانی په وینا ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصلې د قصاص او 90 فیصلې د دیت سره 10 نفرو باندې د سنګسار او پر 4 نفرو باندې چې هغه بدکاران وو تر دیوال لاندې کولو
د طالبانو د محکمې د غلوړ پوری چارواکي ویلي چې محکمې تر اوسه په 103 کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او 1522 نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوي. خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزایي اجراتو ترتیب په پام کې ونیول شي، د دا ډول احکامو پلی کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتریخوالي او غچ لامل شي.
اینو مجازات در واقع قربانی اصلی
د دا ډول مجازات او قربانی په حقیقت کې عدالت دی، ځکه چې د مجازات او د پلی کولو لومړی مهم ټکی د عدالت پلی کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کیږي، نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کیږي.
نه اصلاح مجرم به دست میایه، نه اصلاح جامعه.
د طالبان حکومت د خپل کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلی کوي. و میاشتې وړاندې د طالبانو شر ملا هبت الله خونزاده د طالبانو له یو شمیر قاضیانو سره په یو لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدودو او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تیر کال په لندې میاشت کې په فراه ولایت کې یو تن په مازر کې اعدام شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په سلګونه نارینه او ښځې په مازر کې په دورو ووهل شوې. د طالبانو لخوا په مازر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولي وو او زیات شمیر هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی او د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنګسار رسمي خبر نه و خپور شوی. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانین لکه لنې اعدامونه، د بدن غړو پرې کول، په درو وهل او د مخ تورولي په عملي توګه سرته رسول، چې هغه مهال یې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ځنیو نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي. لنډیز یې اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شوډنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ چې د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبري وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. دا غونډې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د درویشت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بللې ده. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدې لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادرېو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخي او سخت شیبي بیان کړی دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب او کانډاو کپر دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه له پوخوا کانډو کپر او خرابو، خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستل دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې د نامکا کلیو سدونکو ما موسمي بارانونو سره سرک ډیر خراب شوی دی. مکمل دیوالونه هم نړیدلې دي، تګ راتګ بیخي نه کیږي. حکومتدار موټر هم چیزي نو هغه ډیر په زور باندې خيږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې نامکا کلیو سدونکو ما سرک زمونږ ډیر خراب دی. د بارانونو او د سیلابونو وتلې دي، د پښګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپاشوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومان او بستګ راتک ډیر زمونږ مشکل دی.
د همدې سیمې وسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي دری لري چې ګن سرکونه خلکو په خپل مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او دلک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړی دي، اکثرا ملي پیوستون برنامه لاله دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړی دي. نو دا په یو میاش کې چې دوه پیښې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپشیو، شپږ کسبه کې شهیدان شوی او اته کسان به کې زخمیانو. د پښاګر کې موټر چپا شوې ده، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کوم مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جاني تلفات اوري.
د ځای ولسونو په وینا چې ولایت له طبيع کولاو او زیر موډک دي، خو تل ور سره توپیر چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپام غورځول شوی او په وسنی کې هم د ستونزو هواری ته چنداني توجه نه کیږي.
وړاندې لدې چې ستاسو پیغامونه خبره کوم، د کندهار د سوداګرۍ خونه وای تیر کال کې لدې ولایت 301 میلیون امریکای ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوی، خو سوداګر وای بانکي محدودیتونه او شمیر نور ستونزې شته چې د سوداګرۍ پر وړاندې خندونه جوړ کړي.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلان وای په تیر کال کې لږه ولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالر په ارزش بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دی. د خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وای په تیر 401 کال کې د وچکالی او نور ستونزو سره سره له کندهار څخه 315000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوی چې د وړم کال په پرتله زیاتی. شاغلی بناوی دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربی متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دی.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,15,000 ټنه تر رسیدي، چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,23,000 نه سوه اته اتیا ټنه ده، او وچه میوه 55,150 ټنه ده، معدنیات چې دي او 1,504 ټنه کېږي، نور نو حبوبات یا او دا طبي بوټي دي، طبي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,15,000 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالر کېږي.
وچکالی، د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایي دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړ یې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي. او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکوي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اوس ټیټیانې بندې کړي دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابره لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل لا جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده داخلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپله په داخل کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلی دا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو عملی کولو ته ژمن نه دی او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو سلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نا هرڅه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته ویل، یا طالب د مامازو، یا طالب د اکازوی دي، یا پښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هرڅه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سهل ده شه په خیر د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نو به ورته رسېږي او نو به ورکوي. او دغه د خدو خدی د مقابلې شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړي در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله و ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. پلور جانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې بیا چې د نړۍ سره تعامل وکړي، هغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص شد دوره واسه داری دور آبی بندیز کردی بندیز ده بندیز ده خدا یو کلی چیده با از من آزادی را دولا خواهد نشد
تاسو هم کولای سی چه آزادی رادیو تا د خپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتی پیغام راسته ولای سی شمیره ده 00 420 11 24 201.
مانا نه چې ازادي رادیو اوري ساسي پیغامونه چې کله موږ ته رسیږي خبروي.